د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اور دنکو سلامونه مو منای د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہارنې خبری خپرونه تمو ز بارکوال میخیل هر کله کوم نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2023 میلادي کال د فروری 28 نیټه ده د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مو مبارک شه د نیمه ګنټه په دې خبرونه کې څو مهم رپورټونه هم درته لرو خو لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکیو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تیار دی چې له ایران سره د ایټمی تړون پر سر خبرې بیا پیل کړي خو وایي ایران باید په تړون کې موجود شرایط پر ځای کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي ایران به له تړون خپلې ټولې سرغړونې بیرته سمې کړي که چیرې امریکا په تړون باندې ودرېږي د افغانستان د روغې جوړې د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا د نوي حکومت پر افغان تګلاره غږېدلی دی د امریکا خارجه وزیر ډاکټر عبدالله ته په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي هر اړخیز او دایمي اوربند په اړه د همکارۍ ډاډ ورکړی دی او د پښتونخوا وزیر اعلی د نوښار ضلع په حلقه پی کې در شپېته باندې د مسلم لیگ نون ګوند د غړي تر بریالیتوب وروسته د صوبې د بخار وزیر لیاقت خټک د هغه د ملاتړ په تور له خپلې څوکۍ لری کړی دی اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سیمو د لسم پرمختیايي بجټ یا ان اف سي ایوارډ د فارا شپږ کمیټې جوړې شوې چې د صوبو او مرکز ترمنځ د ویش د جوګه آمدن لپاره تګلارې جوړ کړي د خیبر پښتونخوا د خزانه پخوانی وزیر مظفر سید وایي مرکز له پایل راهیسی د وړو صوبو استحصال کوي او دا وخت په صوبا او مرکز کې د یو ګوند حکومت دی او باید چې صوبایي حکومت په مرکز او صوبې حقونه ومني هغه وایي په ان اف سي ایوارډ کې حکومت باید قبایلي ضلع ته منل سوی برخه ورکړي خو د صوبې د خزانه موجوده وزیر تیمور جګړه وایي منل سوی برخه که صوبې ته ورکړل سي نو له دې سره به د قامي ترقی مثبت پیغام مخې ته راسي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د نوښار ضلع په حلقه پی کې درش پېته باندې د مسلم لیگ نواز ګوند د غړي تر بریالیتوب وروسته د صوبې د بخار وزیر لیاقت خټک د هغه د ملاتړ په تور له خپلې څوکۍ لری کړی دی بلې خواته کارپوهان وایي د موجوده حکومت لخوا د درنو ټکسونو لګولو او زیاتې ګرانۍ له کبله په ضمني ټاکنو کې عام ولس د واکمن ګوند پر ځای د مخالفې ډلې غړی کامیاب کړی دی د افغانستان د روغې جوړې د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پرون د امریکې د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره د امریکا د افغان تګلارې په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي ښاغلی بلینکن ډاکټر عبدالله ته په افغانستان کې د باثبات سیاسي جوړجاړي هر اړخیزي او دایمي ډزبندۍ په اړه د امریکا د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړی دی سره لدی چې طالبانو په ورسوي کې لال قاعده او نورو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو داوی رد کړی دی خو د افغانستان لمړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو ترهګرو ډلو سره ټینګیاړي کې لري د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب پرون ویلي سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په تړون کې ویلي چې نور به له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه پالي خو وایي دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت ښه موقع برابره کړې ده حمدالله محیب وایي طالبان د سولې لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني طالبانو تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت د چارواکو د دغو څرګندونو په اړه رسمي جواب نه دی ویلی خو داسې تورونه یې تل رد کړي دي د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل وایي کارتیا و د جرمني ځواکونه چمتو دي چې د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي مرمن مرکل د فروری په شلمه د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د امریکای د حکومت مننه وکړه چې وایي د افغانستان د سولې بهیر او د دوه تړون ته بیا کتنه کوي انګیلا مرکل وویل ک د جرمني شتوالی د دې کار په کامیابی کې مرسته کوي او دا کار دوی په داسې دریز دروي چې په افغانستان کې جمهوریت او سولې خوښو ځواکونو ته یو رښتینی فرصت برابر کړي وایي جرمني چمتو ده چې د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم ویلو چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې د مارچ تر میاشتې پورې نتیجې ته نه رسیږي او موږ باید د یو نوي مشن په ګډون مختلفو حالاتو ته تیار اوسو د امریکا ولسمشر جو بایدن د میونخ انلاین امنیتي کانفرنس ته په خپلو خبرو کې وویل تیار دی چې له ایران سره د ایټمی تړون پر سر خبرې بیا پیل کړي خو وایي ایران باید په تړون کې موجود شرایط پر ځای کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي ایران به له تړون خپلې ټولې سرغړونې بیرته سمې کړي خو وایي کچیر امریکا په تړون باندې ودرېږي د میانمار ځای رسنۍ وایي پر هغو زرګونو کسانو چې د پوځي کودتا په ضد یې احتجاج کاوه د شنبې په ورځ پولیسو ډزې کړې دي چې وایي دوه کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د میانمار یا برما د دویم لوی ښار منډلای د رضاکارو بیړنیو خدمتونو د مرکز مشر وایي اکثر ټپیان په مرمیو لګېدلي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د برما پوځ د فروری په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او له هغه وروسته تر دې دمه د دې هیواد په ډیرو ښارونو کې د پوځي حکومت په ضد احتجاجونه روان دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، خبرونه مو له وایس اف امریکا ډیوا ریډیو څخه اوریدل. د خبرونې په پاته برخه کې څو رپورټونه درته لرو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د نوښار ضلع په حلقه پی کې درش پیته باندې د مسلم لیگ نون ګوند د غړي تر بریالیتوب وروسته د صوبې د بخار وزیر لیاقت خټک د هغه د ملاتړ په تور ل خپلې څوکۍ لري کړی دی. بلې خواته کارپوهان وایي د موجوده حکومت لخوا د درنو ټیکسونو لګولو او زیاتې ګرانۍ له کبله په زمینی ټاکنو کې عام ولس د واکمن ګوند پر ځای د مخالفه ډلې غړی کامیاب کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د عبدالرزاق په ریپورت کې.
د پروري په نور لسم نیټه د خیبر پښتونخوا په نوخار سیمه کې د صوبای اسمبلی په څوکۍ د ترسره شوو زمینی ټاکنو غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار اختیار ولی کامیاب شوه او د پاکستان تحریک انصاف امیدوار میا عمر کاکا خیل په دویم نمبر راغلی دی. په حلقه پی کې درش پته د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار د ماته خوړل وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د خپل پارټي د اوبخور وزیر لیاقت خټک په دې تور د وزارت څخه لری کړي چې نو موړي د مخالفه امیدوار په الیکشن کې مرسته کړي. په دې حق لا د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ترجمان کامران بنگش په خپل یو پیغام کې ویلي دي
پی کے 63 کې زمینی الیکشن مې پاکستان
د پی کے درش پته په زمینی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف وزیر لیاقت خټک د پاکستان مسلم لیگ نون د امیدوار حمایت کړی. دغه په اړه وزیر اعلی محمود خان چې کوم ریپورت غوښتي وو هغه کې دا ښکاره شوی چې لیاقت خټک سیب او دغه کورنۍ د پاکستان تحریک انصاف د امیدوار خلاف کمپین کړی. د وزیر اعظم عمران خان سره د مشورې او د هغه اجازه تخصتو وروسته لیاقت خټک سیب د اوبخور یا د اریګیشن له وزارت نه لری کړل شوی دی.
په پیښور کې مشت صحافي او د هم ټلویزیون مشر طارق وحید وایي چې په دغه حلقه کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو په خپل منځ کې د اختلافاتو او د موجوده حکومت د ناسمو تګلارو له امله دغلتا د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار په زمینی ټاکنو کې بریالی شو.
او یقینا چې دا د پی ٹی آی چې کوم غړي دي کوم مشران دي د لپاره تشویش خبره پکار ده. چیرې هغه هوایي چې کوم سيزو هغه جذباتي تړون چې کوم د دې جماعت سره نو هغه اوس ختمي ځکه چې خلک د ستونزو سره مخ دي د مهنګای چې کوم طوفان روان دي. دا شان سرکاري ملازمین په داکي په سړکونو باندې دي، کاروباري خلک چې ګمله په احتجاج دي، ټیکسونه را روان دي، دال وړي دا نو سيزونه ګراني ګرځي. یقینا چې دې اثر بیا په انتخابي عمل کې هم مخه تروزي.
هغه زیاتوی چې په زمینی ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو چې په کوم حلقو کې الیکشن ګټلې نو هغه هم په ډیرو لګو اوټونو کامیاب شوی دي او دغه د خای چې په راتلونکو عمومي او بلدیاتي ټاکنو کې به د تحریک انصاف ګوند د مشکلاتو سره مخ وي.
سنت معاملہ خو بدل را ذکر دی کہ خوخم نمائندگان صوبائی او قومی سمے ای پیدا کی خصوصو پر جتاس دو بلدیات او خبرو کان زدا گنم چ داتی اثرات بہم ډیر مختلف سی ډیر زیات به مختلف سی. اغه بنی د کم د 2018 کی کم خطر راغلی د پی پی ای په لوري باندې یا د نور جماعتونو دا به هم د دې اثرات دا کم ماحول جوړ شي یا کم تاثر د زمینی انتخاباتو مخ ته راځي. زما په خیال دا به یو څو چند سیوا چې کم دی په بلدیاتي انتخابات کې چیرې وشو نو په هغه کې به دا مخ ته راځي.
د راپورونو تر مخه د حلقاپی کې درش پته کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار اختیار ولی چې د مخالفه ګوندونو د غورزنګ یا پی ډی ایم لاټړ ورته تر لاسو سده پاس 21000 اوټونه تر لاسه کړي او د تحریک انصاف امیدوار میا عمر کاکا خیل سده پاس 11000 اوټونه اغستې دي. یاد حلقه په کال 2014 او کال 2018 کې پاکستان تحریک انصاف ګوند ګټلې و. دغه څوکۍ د تحریک انصاف د میا عمر کاکا خیل د پلار جمشید الدین کاکا خیل په مړینه خالی شوې و. د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د کورمې په حلقه ان ای 15 سلويخ د تحریک انصاف او د پنجاب په صوبای حلقه پی کې 55 د مسلم لیگ نون امیدواران بریالي شوي. د زی میډیا تر مخه د پنجاب په ان ای 15 او یا د مسلم لیگ نون ګوند کاندید زیات اوټونه اغستي، خو د پاکستان تحریک انصاف غړو د خپل امیدوار د ګټې داوه هم کړې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
اوسم د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په اړه یو رپورټ. 28 فروری په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د مورنۍ ژبې له اهمیت سره سره په مورنۍ ژبه د زده کړو پر ارزښت خبرې کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هم د پښتو او بلوچي ترڅنګ بیلابیلې ژبې ویل کیږي. د بلوچستان تیر حکومت تر اووم ټولګي پورې په ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو یو مضمون شامل کړی و، خو اوسنی حکومت د مورنۍ ژبو د کتابونو د چاپولو لړۍ بنده کړې ده. دا چې سبب یې څه دی، له کوټې به مو حافظ الله ستوری شرانۍ په خپل رپورټ کې ترې خبر کړي.
پوهان وایی کومو کامونو چې ښه لیک لوست او ښه زده کړې کړې دي، هغه کامونه د نړۍ پرمختللي کامونه بلل شوي. خو په کومه او د چا په ژبه کې لیک لوست؟ د پښتو استاد او ادیب میر حسن خان اتل وایی هغه کامونه چې په خپل مورنۍ ژبه کې لیک لوست او زده کړې کړې وي،
د ژوند په هر برخه کې، که هغه سیاسي ده، که هغه معاشي ده، که هغه سماجي ده، هغه نن سکم دی هغه ترقی کړی ده، او د ترقی سکم لاملونه دی یا کم دغه شاته کم پس منظر دی، هغه یوازنی د دې سی هغه ته په خپل ژبه کې د زده کړو مواقع په لاس ورکول سی دي. همدا وجه ده چې د نړۍ ټول ولسونه کامونه د خپل ژبو د همیت او د هغه د خوندي ساتلو لپاره شپه ورځ په کار بوخت.
په کال 2014 کې پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوند د خپل حکومت په وخت په ګډه په بلوچستان ایالت کې لاول ټولګي څخه بیا تر اووم ټولګي پورې پښتو، بلوچي، براهوي، فارسي، سندي، پنجابي او نورې ژبې د مضمون په توګه د ایالت په ښوونځیو کې د ورښولو فیصله د ایالتي اسمبلی له لارې وکړه. له اول ټولګي څخه نیولې بیا تر دریم ټولګي پورې د مورنۍ ژبو یو یو کتاب هم چاپ شو، خو په ښوونځیو کې وزده کوون کوته ونه شو ولسو. زده کوونکي لا په دې ارمانو چې اوس په دوی ته مورنۍ ژبه هم د یو مضمون په توګه ورشول کیږي، خو داسې ونه سوه. بلکې په کال 2020 کې د مورنۍ ژبو د کتابونو د چاپولو لړۍ هم د بلوچستان ټیکسټ بوک بورډ په یوه کاغذي حکمنامه باندې ودرول سوه. کله چې مو د بلوچستان ایالت د ثانوي زده کړو له سیکرټري شیرخان بازایي څخه د کتابونو د چاپ د بندیدلو لامل وپوښته، ځواب یې دا راکړ.
یو خو هغه کم چې دوی د مورنۍ ژبې قانون پاس کړی وو، هغه زما خیال په جلدی کې پاس کړی وو، هغه میډیم آف انسټرکشنز چې ورته یي یا په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول نه وو، بلکې د مورنۍ ژبې یو مضمون یې متعارفه کړی وو. خو بیا د بدمرغۍ هغه سلسله هم وشکېدله. ولې؟ د دوی حکومت چې ختم شو، د دې دپاره به استادان اخیستل کېدل، بلکې استادان هم زما خیال ترې وعده واخیستل سو، خو پوره هغه ضرورت نه سو، پوره هغه پوره رایج نه سو. ولې؟ دلته زموږ خو پالیسیانې کنټینیوټي نشته، له هر ګورمنټ سره پالیسیانې هم بدلږي، صورتحال هم بدلږي.
له بلې خوا د پښتو اکیډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف وایي پښتو اکیډمۍ د مورنۍ ژبې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کوي.
زه به چې دا د هغه د کام شناخت ده، نو د دغه شناخت لپاره پښتو اکیډمۍ کوشش کوي او پرله پسې لګیا ده. کتابونه هم چاپوي، یو درې میاشتنۍ لیکنه هم چاپوي، او له دا علاوه موږ تقریبا درې سنشان دا نومونه خلاص کړي دي د تجربې په توګه، چې هلته موږ هلکانو ته پښتو ښیو. هلته بقاعده موږ استادان مقرر کړي دي، استادان الکان ته لیک او لوست وشي.
تعلیم پوهان وایي هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه کې زده کړې کوي نه یوازې په خوشحالۍ سکول ته ځي ښه زده کړې کوي، بلکې هغه ډیر ښه او روښانه مستقبل هم لري. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
تاسی د ډیوا ریډیو سهارنی خبری خبرونه اورئ. بیا هم په بلوچستان کې پاتېږو. د بلوچستان د کل عبدالله سیمه ګلستان ضلع قبایلي بدیو ډېره ځپلې ده. ځایي خلک وایي دلته تر څلوېښتو زیاتې قبایلي دښمنۍ روانې دي چې وایي د سیمې تعلیم یې ډېر اغېزمن کړی دی. یوې غیر سرکاري ادارې کاکا شهید فاونډیشن اوس هلته یو غیر فعال سرکاري سکول بیرته پرانیستی او کوچنیانو ته درس ورکوي. دا چې د سیمې خلک او چارواکي په دې اړه څه وایي، تفصیل یې د وی او ای ډیوا د خبریال نعمت الله سرادی په ریپورټ کې اورو.
د قبایلو دښمنۍ څخه سخت متاثره سیمه ګلستان کې قبایلو د حکومت د بېغوري له وجې اوس خپل کوچنیانو ته تعلیم ورکولو سلسله په خپله پیل کړې ده. د دې دپاره په ګلستان کې د کاکا شهید فاونډیشن په نامه یو غیر دولتي سازمان په یو هغه دولتي سکول کې کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده چې چیرې سرکاري استادان کله هم اجر سوي نه دي. په دغه سکول کې وکشنیان ته درس ورکوونکي استاد احسان خان وای په اولنی پړاو کې دوه سو وکشنیان ته داخله ورکړې ده.
گورنمنٹ زی بندونو زکه مړ مجبور وسو چې په دې ځای کې موږ دغه سیستم خلاص کړی د تعلیمي نظام. موږ غواړو چې د کاکا شهید فاونډیشن چې کوم دی اجی احمد خان صاحب، موږ غواړو چې موږ د علاقې له شعور راولو د تعلیم چې کوم دغه دی موږ په خپل تر باندې نو موږ سرکار تم دا وایي چې موږ سره د کومک وسی موږ له دې تعلیمي نظام راسي. موږ کوم علاقه چې د هغه ډیره ویرانه ده.
د دغه غیر دولتي سازمان لخوا په دغه محل یو دستور جوړ شوی و. سپکې د لیرو لیرو سیمو څخه قبایلي مشران او حکومتي چارواکي د ګډون لپاره راغلي وو. سی اول د ګلستان ښار تبای ولیده. د دوکې ښار څخه راغلي یو قبایلي مشر سردار معصوم خان ترين وویل چې د قبایلي تنازعات لوجې پښتانه تباہ او برباد شوی دي. دوی په خپل ښار دوکې کې هم دغه رګه د تعلیم ورکولو سلسله به پیل کړي.
ما سی د کاکا شهید فاونډیشن ولیده. نو ما په ځل کې اوس خپل خیال راغلی چې یاره زه هم داسې یو خپل نوم جوړ کړم چې ما ته هم یو د خوار بچی پلار دعا وکړي چې یاره زما بچی ته تا یو بیس جوړ کړي، یو بنیاد را جوړ کړي د تعلیم د هغه. نو ان شاء الله کوشش وکړو خدای.
په دغه سکول کې د زده کړو لپاره راغلی یو کښنی وای سپسمه کې د تعلیم څخه پاتې د امزول کښنیان په نشو اخته دي چې وست دوی د پاره د تعلیم زمينه برابر اسو دوی ډیر خوشاله دي.
څوک څوک موږ وینو سم امزول دي، څوک په نشو اخته دي، څوک په چی اخته دي سم امزول دي. اوس موږ به تعلیم پاتې یو موږ دا غواړو چې باید موږ سکولونه خلاصې موږ خپل سکولونه وایو سبقان زده کو تعلیم زده کو.
دغه د قبایلي تنازعات له وجې برباد شوی ګلستان سیمه کې داسې نه د تعلیمي ادارې وجود نه لري. دلته په کلو کې ویجاړ شوی تعلیمي ادارې لیدل کیږي، خو استادان د قبایلي شخړو له امله یو کلی څخه بل کلی ته نه ځي. د کوټي چمبر اف کامرس یو مشر اختر کاکړ سره دغه سیمه اوسیدونکو دی دی وای
درې میاشتې زما سکول جوړ دی کلی کاکړان مدخلان میډل سکول دی. قسم په خدا کما ټیچر اجر کړی دی او تبایی دی نه دی سوي چې د بیابانه سوي مش په خپلوم کړی دی. د ټیچر په حواله سره موږ په سکولونو ګوښ سکولونو موږ سکولونو کوز کړی دي. موږ د سکولو په کورو کې بیٹکان جن جوړ کړی دي او موږ په سکول ټیچر تنخوا اخی ټیچر ډیفټن ورکی او موږ دلته د ملک د خان د سردار دا زوري دا د فرض جوړیږي چې د سکول ټیچر ازره کی.
په دغه دستوره کې د زلا کې عبدالله مرستیال کمشنر طارق جاوید منګل هم شریک وو. دغه خبرې رسولي ته وویل چې د قبایلي دښمنۍ سره مخامخ په دغه ګلستان سیمه کې په سرکاري سکولونو کې استادان ازرول د پاره به ډیر ژر ګامونه پورته کړي. ګلستان د زلا کې عبدالله یو تحصیل دی. د ځای خلکو له خولې دلته د مختلفو قومونو تر مابین شاخوا وڅلويش بدی دی چې دغه بدی ختمولو د پاره دوه کال وړاندې پښتون امن جرګې دلته یو کیمپ هم لګولی وو، خو دغه بدی په ختمولو کې بریالي نسبل. نعمت الله سرحدي، وی 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 ډیوا، چمن.
تاسې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنۍ خبري خبرونه اورئ. اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت راخلو. د افغانستان د روغې جوړې د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د امریکا د نوي حکومت پر افغان تګلارې غېدلې دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي طالبان د سولې خبرو ته تیار نه دي او غواړي چې جګړه وژده سي. بل لورته د جرمني وزیر اعظم وایي کارتیاو د جرمني ځواکونه چمتو دي چې د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې سي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل ښاغلی انټونی بلینکن له عبدالله عبدالله سره په افغانستان کې د امریکا د تګلارې د ارزولو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی بلینکن د ډاکټر عبدالله عبدالله مننه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه دنده پر مخ وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدغه راز په افغانستان کې د باثبات سیاسي جوړجاړي هر اړخیز او دایمي اوربند پاړه د امریکا د همکارۍ او ننګ ډاډ هم ورکړی دی. ښاغلی بلینکن په داسې مهال د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر سره خبرې کړې چې د امریکا د دفاع وزارت وایي په بیړه او نامنظم ډول به له افغانستان څخه ونه وځي. سره له دې چې طالبانو په وروستیو کې له القاعده او نورو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو دعوی رد کړې دي، خو د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو ترهګرو ډلو سره ټینګې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبه یا خالی په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي سره له دې چې طالبانو له امریکا سره په تړون کې ویلي و چې نور به له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه پالي، خوایي دوی لا هم د دې ډلې لپاره د فعالیت ښه موقعه برابر کړې ده. حمدالله محب ویلي طالبان د سولې لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. طالبانو تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت د چارواکو د دغو څرګندونو په اړه رسمي جواب نه دی ویلی، خو داسې تورونه یې تل رد کړي دي. بل لور ته د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل پرون وویل جرمني ځواکونه چمتو دي چې د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي. امریکایي چارواکي وایي هغه تړون بیا ارزوي چې د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر مهال د 2020 میلادي کال په فروری کې له طالبانو سره لاسلیک شوی وو. د تړون په اساس طالبان به ډزبندي کوي، له القاعده سره به اړیکې شلوي او له افغان حکومت سره به د سولې خبرې کوي چې جګړه ختمه شي. امریکایي چارواکي او نیټو ځواکونه وایي چې طالبانو د تړون په ژمنو عمل نه دی کړی. د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل وایي کارتیاو د جرمني ځواکونه چمتو دي چې د ډیر وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. میرمن مرکل د فروری په 20 د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د امریکای د حکومت مننه وکړه چې وایي د افغانستان د سولې بهیر او د دوه تړون ته بیا کتنه کوي. انګیلا مرکل وویل ک د جرمني شتوالی د دې کار په کامیابۍ کې مرسته کوي او دا کار دوی په داسې دریز دروي چې په افغانستان کې جمهوریت او سولې خوښ ځواکونو ته یو رښتینی فرصت برابر کړي. جرمني چمتو ده چې د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم ویلي وو چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې د مارچ تر میاشتې پورې نتیجې ته نه رسیږي او وایي موږ باید د یو نوي میشن په ګډون مختلفو حالاتو ته تیار واوسو. که څه هم د نیټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د دې اتحاد د راتلونکي په اړه څه پریکړه ونه شوه، خو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په هغه غونډه کې وویل چې امریکایي ځواکونه به په بیړه او نامنظم ډول له افغانستانه ونه وځي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوس هم د خبرونې ورستی رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن د میونخ انلاین امنیتي کانفرنس ته په خپلو خبرو کې وویل تیار دی چې له ایران سره د اټمي تړون پر سر خبرې بیا پیل کړي، خو وايي ایران باید په تړون کې موجود شرایط پر ځای کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي ایران به له تړون خپل ټول سرغړونې بیرته سمې کړي، خو وايي کچیر امریکا په تړون باندې ودرېږي. په دې اړه نور تفصیل د مجاهد جواد په رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي تړون بیا کتنه پیلوي. د دغه تړون ملاتړی وایي دی به د بریا لپاره اوږد وخت اړتیا ولري، او مخالفین وایي چې بایدن باید په تهران باندې د فشار راوړلو لپاره تر دې هم په یو سخت تړون باندې کار وکړي. د 2015 کال اټومي تړون د ایران او د ملګرو ملتونو د 15 دایمي غړو او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی دی. د تړون لمخې باید ایران له اتو څخه 15 کالو پورې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي، او د دې په بدل کې به پرې بندیزونه نرم کیږي. پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه ووته او ویل چې تړون د ایران پر ضد کافي سخت نه و. له دې عمله بیا ایران د 2019 کال راهیسې د تړون له حدودو څخه تیری کړی دی. بایدن د جمعې په ورځ له سپینې ماڼۍ څخه د مونیخ آنلاین امنیتي کانفرنس ته په خپلو خبرو کې وویل، موږ تیار یو چې له 15 جمعه یو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې بیا پیل کړو. بایدن ژمنه کړې چې له ایران سره اټومي تړون ته به بیرته راشي، خو که چیرې ایران لومړی په بشپړه توګه د تړون شرایطو ته راوګرځي. بایدن همدارنګ د اروپایي ټولنې د زیارت یا پنځم بي د ورځې هغه وړاندیز ته مثبت ځواب ویلی چې د نړۍ شپږ هیوادونه او ایران دی په یوې غیر رسمي لیدنه کې ګډون، او په دې خبرې وکړي چې څه ډول به دغه تړون ته بیا کتنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل امریکا به داسې یو بلنه ومني. د بایدن ادارې د ایران په وړاندې دوه نور ګامونه اخیستي چې یو د امنیت شورا ته د ټرمپ د هغه وړاندیز په شا کول و چې د بندیزونو لپاره شوی و چې بیا د امنیت شورا لخوا رد شو، او بل د هغو ایرانی ډیپلوماټانو په اړه د ځینو سفری بندیزونو نرمیدل و کوم چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر باندې غوښتي و چې امریکا د بیل شرطه ټول هغه بندیزونه له ایران څخه لری کړي کوم چې د 2013 کال راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا په ایران د زیات فشار راوړلو تر نامه لاندې لګیدلې دي. د ټرمپ ادارې ویلي و دا بندیزونه د دې لپاره لګوي چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو ایران دا ردوي. ظریف ته هم ویلي چې ایران به له تړون څخه خپل ټولې سرغړونې بیرته سمې کړي کچېرې امریکا په تړون باندې ودرېږي. د امریکا غږ فارسي څانګې د جمعې په ورځ په دې اړه یو شمېر مرکې کړي چې په هغو کې یوه د بحران له نړیوالې ډلې څخه له ایراني څېړونکي علي واعظ سره وه. دی وایي دا به د بایدن لپاره امکان ونه لري چې د امریکا ټول بندیزونه په لنډ وخت کې لری کړي، ځکه په کانګرس کې د اقلیت ریپبلیکنز لخوا به ورسره مقاومت وشي. هغه همدارنګه وویل د امریکا اقدامات داسې نه ښکاري چې ایران به وهڅوي چې له هغو ګواښونو لاس په سر شي چې وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مفتشین به د ایران له اټومي سایټونو څخه لیدنې ته پرې نږدي چې غواړي د نهي اسې شنبې په ورځ خپله لیدنه پیل کړي. له دې کار سره به له اټومي تړون څخه د ایران سرغړونې نورې هم زیاتې شي. خو وایز وای په ورته وخت کې د بایدن لپاره چې له ایران سره د خبرو لپاره رازاخ کاری په خپل د دواړو لورو لخوا د تړون د بیا کتنې د ګډ حل لپاره یو مهم ګام دی، او دا په دې معنی چې د زیات فشار دور پای ته رسیدلی. په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی سلاکار او د ایران د اټومي تړون ملاتړی بهروز بیات وای امریکا د نړۍ قدرتونه او ایران بل لار نه لري مګر دا چې د ایران اټومي تړون پر ځای وساتي. بیات وویل د نورو پالیسیو پالل لکه په ایران باندې د فشار زیاتوالی، بندیزونه او یا د ایران لخوا د اټومي پروګرام پر مخ بیول یو هم جګړه پاتې نشي رسولای. بایدن ویلی له ایران سره اټومي تړون ته بیرته ګرځیدو لپاره د ایران لخوا د تړون ټولو مادو ته بشپړه ژمنتیا د دغه تړون د ځواکمنتیا په لاره کې د هغه لومړی ګام دی، او د تړون د پراخوالي لپاره باید ایران په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ کارونه پریږدي چې په هغو کې د هغو مسلمانو ملیشو ملاتړ هم دی کوم چې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدینو په وړاندې جګړه کوي. د بروکینګ انسټیټیوټ څخه د ایران د تړون انتقاد کوونکی وای بایدن له هغه مالی امتیاز څخه چې ټرمپ د امریکا په بندیزونو جوړ کړی د یو داسې نوی تړون په اخیستلو کې ګټه واخلي چې د ایران د یورانیم غني کول او داسې نور اټومي پروګرامونه په بیساري توګه محدود کړي چې ترې وسلې جوړې نشي. د ولسواکیو د دفاع له بنسټ څخه د ایران د تړون یو بل مخالف بهنام بن طالبلو وای بایدن باید په ایران باندې فشار راوړي چې ډیپلوماسي تراو وړي او خپل کور او گاوند کې د خپل ملیشو لملاتړ څخه لاس واخلي، چا چې په عراق کې په امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکا په متحدینو لکه اسرائیل او سعودي عربستان باندې په ورستي لسو کلونو کې بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړې واشنگټن باید له سیمه ییزو شریکانو لکه اسرائیل او سعودي عربستان سره کار وکړي او له ایران سره د وستر پراخ او غوره تړون په برخه کې د هغوی نظریات راټول کړی شي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگټن ډی سی.